سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام و بجې شوې زموږ د دې پروګرام زیاتره برخه د ازادي په څپو کې خبرونه ته څنګه شوې د شوې احمد شیبر پکې ستاسو کوربه دغه پروګرام په څو شیبو کې پیلې کې خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ ځینې ټولنه په ننګرهار کې د کلید راډیو د دوو خبريالانو د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. له دې ډلې د افغانستان د آزادو خبريالانو ټولنې په خپل بیان کې نن دا ټینګار هم کړی دی چې د طالبانو حکومت باید د رسنیو اړوند قضیې د شکایتونو د کمیسیون او د رسنیزو سرغړونو د څېړنې د کمیسیون لارې تعقیب کړي. په ننګرهار کې د کلید راډیو مسؤول فقیر محمد فقیرزی او د دې راډیو خبريال جانغا صالح شاوخوا شل ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شو. اخوا د افغانستان د خبريالانو مرکز د دې تر څنګ چې د فقیرزی او صالح له خوشو کېدو هرکلی کړی دی ویلي دي چې د خبريالانو بندیان اول په اصل کې د ټولنیزو رسنیو د قانون خلاف او باید آزادۍ نوې سلب شوی. د راپورونو پر بنسټ په کندهار کې د ټولنیز خبريال عطاالله عمر او په کندز کې د سلام وطندار خبريال حسیب حساس هم خوشی شوی دی. د مرکز یې تکړه ده چې د مګړې لک تر لګ لس خبريالان او رسنیز کارکونکي د طالبانو په بند کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مسبونو کمیسیون د افغانستان په اړه په خپل کلنی راپور کې د طالبان لخوا پر افغان خزو منجلو لګول شوی بندیزونو ته اشاره کړې ده. دغه کمیسیون د راپور پرون چهارشنبه خپور کړی دی. دغه کمیسیون په راپور کې ویل شوی دی چې د طالبان لخوا د صادر شوو اتیا فرمانونو له ډلې 50 پر افغان ښځو نجونو د لګول شوو بندیزونو په اړه دي. په دې موده کې طالبانو له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې، نجونې له پوهنتوني زده کړو راګرځولې او د ملګرو ملتونو د ادارو په شمول په ټول نادولتي او یو ډېر شمېر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی او ښځې په مازیونو کې له هغې ډلې ورزشي کلبونو، پارکونو او حمامونو ته له تګه راګرځولې دي. د پاکستان بهرنیو چارو موقت وزیر جلیل عباس جیلانی دا کړی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ترهګرۍ د ځینو پیښو عاملان نیولې دي. غلی جیلانی پرون په بهرنیو چارو وزارت کې له یو شمېر خبريالانو سره بحث درلود. د افغانستان په شمولي پرګړو نور موضوعاتو خبرې کړې دي. هغه ویلي دي چې د طالبانو حکومت د پاکستان د ځینو ترهګریزو بریدونو عاملان نیولي او دوی ته یې په اړه معلومات ورکړي دي. جیلانی تر دې زیات په دې لڅ ونه ویل. د طالبانو حکومت هم تر دې دمه د پاکستان د بهرنیو چارو د موقت وزیر د څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان پوځ او چارواکو په دې وروستیو کې د ګڼو بریدونو په اړه پر هغه وسلوالو اچولې ده چې د دوی خبره له افغان خاورې پلانونه جوړوي. د جولای په 12 د بلوچستان په ژوب کې پر پوزي مرکز برید کې چې نه پاکستانی پوزیان پکې وژل شو، زینت په افغانات بخ کې لبلل شوې. طالبانو تر دې مخکې په کلک رد کړی و چې افغان خوره پر پاکستان د بریدونو لپاره کارول کیږي او ایران پر اسرائیل تور پورې کړی دی چې د دفاعي صنعت او د توغندۍ او د تولید په وړاندې کې پیو ناکامه دسیسه کې لاس لره. د ایران دولتي ټلویزیون نن اعلان وکړ چې د دفاع وزارت پوځي استخباراتو د ورانکارۍ یو ستره دسته شنډ کړې ده چې د ایران پوځي توغندۍ او د هوایي چلند صنعتونه یې په نښه کړي وو. دغه ټلویزیون شبکې زیاته کړې ده چې دغه ورانکارۍ د صهیونیستي رژیم او استخباراتو په لارښوونه ترسره شوې ده، خو اسرائیلو سمدستي په دې اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی.
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کله موکوم دو کله مخکې له افغانستان بهرنی ځواکونه لشل کاله ورسته ووتل. دا مسله دلته د آزادی پڅپوک پروګرام کې لمل بنو سره چیړو. پرمختللی ولسونه پتیرو شویو پیښو بحثونه کوي، له احساساتو پرته چیړي او د نتیجو پر بنسټ بیا تیروتنې نه تکراروي او د لاسته راوړنو د تکرارېدو هڅه کوي. د امریکا د دفاع وزارت په وینا د 2 پر مهال په افغانستان کې 2,461 امریکایي عسکر په افغانستان کې وشل شول او نشته 1,000 ټپیان شول. په افغانستان کې د دې 2 د ټولو بهرنیو وشل شویو پوځیانو شمیر 3,918 تنه اعلان شوی دی. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په ماموریت کې شاوخوا 500 وادونو برخه اخیستې وه چې درې پکې اسلامي وو. د 2014 کال تر اخیره په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو د ایسف یا د امنیتي مرستې د نړیوال ځواک په نوم فعالیت کاوه. له هغه وروسته امنیتي مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل شو. د دغو ځواکونو ملاتړ د غوڅ ملاتړ په نوم د 40 هیوادونو پوځیانو کاوه. د 2020 کال د اگست په 13 نیمه شپه وروستی امریکایي سرتیری له افغانستانه ووت او له دې سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او ناتو شل کړن ماموریت پای ته ورسید. د امریکا دننه یو شمېر امریکایان په دې بهیر له دې عمل انتقاد کوي چې یو ځواکونه په عجله یو ورځ مخکې تر دې ووتل چې رسمانه اعلان شوی وو. دوه، پرته له دې چې امریکا په افغانستان کې د خپلو خلکو او ملاتړ یو غم وکړي پوځیان وایستل. درې، د پوځیانو د ایستلو ګډوډ بهیر د دې سبب شو چې د کابل په هوایي ډګر کې چاودنه وشي. چلا عملی ډېر لس امریکایي عسکر او شاوخوا 200 افغانان ووشل شول. تر دې چاودنې درې ورځې وروسته امریکایي ځواکونو د اګست په 9 د کابل هوایي ډګر ته چیرمه د بی پیلوټ الوتکې برید وکړ چې لس ملکیان پکې ووشل شول. امریکا هغه وخت اعلان وکړ چې د داعش ډلې وسلوالې په نقشه کړي، خو وروسته معلومه شوه چې په دې حمله کې دا کسان عادي ملکي افغانان وو. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د 2 کلنۍ له پوره کېدو سره د بخښنې نړیوال سازمان په امریکا انتقاد کړی دی چې د دې حملې له قربانیانو سره هیڅ مرسته نه ده کړې. د امریکا دننه بیا له افغانستانه د پوجانو د ایستلو پر بهیر له پیله تر اوسه یو شمېر کسان سخت انتقادونه کوي. حتی اونۍ مخکې کانګرس ته یو طرح وړاندې شوه چې له افغانستانه د پوجانو د ګډوډو وتلو په تړاو دفاع وزیر لوید آسټن استهزا کړي. ځینې دا هم وایي چې باید په افغانستان کې د دوی یو شمېر پوجان پاتې شوي وای، خو هغه امریکایان چې د دې ماموریت د پای ته رسېدو ننګه کوي هغوی وایي چې خپل اصلي هدف ته ورسېدل. د دې ماموریت اصلي هدف په افغانستان کې د القاعده شبکې له منځه وړل وو چې د 2000 کال د سپتمبر په 11 په نیویارک او واشنګټن کې بریدونه وکړل او هغه مهال د القاعده مرکز په افغانستان کې وو. ابن لادن د 2010 کال په مې میاشت کې د پاکستان په بټاباد ښار کې د امریکا د ځانګړي ځواکونو د عملیاتو پر مهال ووشل شو. تر دې وروسته په قطر کې له طالبانو سره د امریکایانو تماسونه زیات شول چې په نتیجه کې له نږدې 10 کلن ماموریت وروسته د 2010 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه وشوه. د دې موافقې له مخې له افغانستان بهرني ځواکونه په بشپړ ډول ووتل. رابشو بحث په دې بحث کې مو دوه ملمنو ته بلنه ورکړې ده. صدیق منصور انصاری د افغانستان د سیاسي جرګې بنسټګر، جنرال نعمت الله جلیلی د افغانستان د کورنیو چارو د استخباراتو د عمومي ریاست خوانی مشر، او حکمت عزمی د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ مرستیال. د ملمنو هرکلی کوم. لمړی براشم جنرال جلیلی ته. جنرال صاحب، دغه د امریکایي قواو وتل چې اوس انتقاد پکې شو د افغانستان دننه او افغانستان بهر او ځینې کسان دغه وتل سم نه ګڼي، له استخباراتي اړخه چې تاسو په دې برخه کې تجربه لرئ، کله چې پوځیان یو هیواد له یو وطنه باسي باید شاوخوا ټول سته ډېر دقیق پام نه وي کړی چې اوس خلک انتقاد کوي؟
چې ورته تاسو څنګه غواړئ تاسو په سلامونه باندې مازه مساسي دي سرکول لاله او بل اخس دي ازادي پتا په دلاله د تاسو په لومړي مل منو ته تر نومه منو ته او خپل مل ټول هیواد باندې تاسو سلامونه وړاندې کوم کدي له شروع جوړ او خوشاله اوس بیا هم ډیر زیات مننه او کله من شي بس په دې امریکا او تل په دې د وطن له مخه یو وړاندې د امریکا راتګ ته اوس یې نو چې آیا امریکا کله د خپل دي سیاسي او نظامي متحدینو او ملاتړو سره د یارګان په شکل افغانستان ته داخل شو د کوم موخو لپاره داخل شو. څنګه چې موږ حکومت مجاوز ځان ته واپس او کومه دروازه باندې او د کومه دروازه د لاره افغانستان ته داخل شو چې دا هم ډېرې پوښتنې رامنځته کوي. خو سره زه د امریکا د وټولو چې په کلن تاریخي ترکیبي چې امریکا د افغانستان سره تړلی ده ما پاین باندې دا وتل په هغه شکل باندې چې باید سره رسیدلې وي. څنګه په منظم ډول باندې څنګه راځي شو وای په منظم ډول یقینا باید د افغانستان د ټولو سیاسي نظامي او د هغه حالاتو سره په سمون سره باید یو تاسو نو قاعده درلودلې وي په یو منظم ډول باندې افغانستان باید کوتل او وطن په لابي بلاش بهش لا شکل چې لازمي امر چې باید وتل وي. د دې چې امریکا همیشه دا خبره تل دا خبره کوي چې موږ د دې دائم د پاره د تل د پاره په نسبت راغلي دي او د وټول کوه کنه کنه په مطبوعاتو کې او په میډیا کې هم دا خبره کوي چې دا په نسبت خلکو د نړۍ او نړۍ وړ دي هم دا په دې چې امریکا یو ورځ نه یو ورځ وسی مګر دا چې دا وټل په کوم ډول باندې وو په ناڅاپي ډول باندې رامنځته نه شو بلکې دا وټل د دوهې د مذاکرات د مذاکرات یو نتیجه و چې دوی سره په خپل کې سره تړون وکړ د طالبانو سره او بل اخره په هغه وخت او زمان باندې چې دوی سره مقرره کړې و یو ورځ یو مخکې یو ورځ یو وړاندې دوی د افغانستان او وسته ووتل او خپلې خپې د افغانستان څخه کومه ګټه چې د افغانستان یې میده څنګه نور هم را پای ته ونه رسېده او د افغانستان د نور له اړین سره مخکې جنګ تاسو
مانانه جنرال صاحب مانانه رابه شو دیتا جنرال صاحب مانانه مانانه رابه شم اعظمی صاحب تاسو ته اعظمی صاحب په مقدمه کې ماده ته اشاره وکړه چې پرمختللی ولسونه پوتیرو شو پیشو بحثونه کوي او نتیجه اخلي چیرنې کوي ستاسو انسټیټیوټ لا افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو په ارتباط څه چیرنه کړې
شبه صاحب ډیر مننه تاسو ته درنو ملمنو او اوریدونکو سلامونه را نکوم زه د سولې او د سنټر فور کانفلیکټ اند پیس ریډ د سولې شورا مطالعاتو مرکز په خوانې غړیم دا ریسره ما همکاري کړې ده تحقیقات په تلاره شولې دي مګر دا چې د یو څه کوم فعالیتونه کوي په هغه باندې تر ډیره حد نه مخه نو د امریکایانو د وسلو په
ازمي سب وبخشي ازمي سب ازمي سب تر کله پور چې تاسو حلتوي آیا همدا موضوع زکه چې د امریکایي او د ناتو د ځواکونو د وټلو موضوع حتی تر 2014 کال نه راپدې خو په لړ په حقیقت کې په هغه وخت کې چې تاسو په کابل کې وي چې اسناد او موارد او د شانس تاسو انسټیټیوټ راغون کړیو
شمرته زمور اساسي پدې باندې باسونه کېدل پر دې باندې په ریسرچ یاته تاک علمي تاکاتي چرین چې کوم په هغه وخت کې مشکولې پدې کې ډېر توجه مرته تکول شي آیا مثلا د امریکایانو وتل چې هغه وخت نه وتلې دا په کوم شرایط کې باید رامنځته شي کوم شرایط باید ایجاد شي چې دوی ووزي او دوی د وتلو نه وروسته باید افغانستان کې څه ډول حالات راځي پر دا باندې موږ بالکل تاسو نه کړی دي دا کې پیپر یا تاکاتي پیپر چې کوم څه وایي هغه موږ لیکلي دي هغه مو ځنې پبلش کړی او هم دې خبر کړی موږ دي زه غواړم چې په دې بحث کې څو مهم مسلو ته اشاره وکړم هغه دا و چې اول اساسي ديبيټ په هغه وخت کې دا و چې مثلا آیا امریکا باید ووزي بیا سوله راشي او یا اول سوله راشي بیا امریکا ووزي او دا څومره سره یو بل سره تړلي دي زه فکر کوم دا افغانانو په خصوص د پخواني جمهوریت بحث دا و چې امریکایان وتل په داسې یو نامعلوم حالات کې چې سوله نه وي سوي دا د افغانستان د جنجالونو او په دې کې د the nuru actor nuru lobharu the last wine the parada is in barabar magar the abbas the talib the khat khadau che the supuri mur jang numbers coach the supuri kamila number kan ni was da yo da se halat ke le laka da agiyu charad masala che masan awal lagi pe da se chala ek chakan dala ma chu sawai نو زه فکر کوم امریکا په دې کې سره اندازې پوری دا راوخ لاره ځنی ډیرو توازن او شت څنګه وکي اول به طالبان ټول تر اخی بیا دې لار شي خو زه فکر کوم په اخر کې امریکا دې نتیجې ته ورسول چې افغانستان یو اضافي مصرف دی مورزل ته مصرف کوو په اسکران اسکر موینه توی وی زور زار مصرفو پیسې مصرفو ګټه مشه دمر نه دا ونسان مثلا دا فوزی حضور دلته چې مشکم لګو دې ګټه پر ځای تاوان مستر دی نه تنا چې تاوان است بلکې زمور عارفان چې په لوی ساته کې چین دی هغه دې څخه ګټه اخلي نو زموږ وتل په داسې وخت کې کومک کوي چې موږ خپل نتنه خپل مصارف راکم کوم بلکې ستراتیژیک هدف ته رسول کې موږ سره کومک کوي او یو ستراتیژیک هدف دا دی چې چین باید څنګه مهار کړی شي او د چین د مهارول د لپاره چین باید د دغه منطقې څخه چې موږ وزو د دې د امنیت لپاره موږ پیسې مصرفو دا موږ په ځان باندې کم کو او چین راسي مسؤلیت واخلي. نو دا فیصله چې کوم امریکایان ته ډېره اسانه نه وه چین چې د افغانستان وتل او یو ډېره بده لګسي یا یو تاریخچه پرېښودل زه فکر کوم دا د امریکا په هغه نړیوال پرستیج باندې منفي تاثیر یې درلودی. مګر باوجود د ټولو قیمتونو امریکا دا فیصله زه فکر کوم ډېره آګاهانه وکړل چې د افغانستان نور وخت دی چې موږ باید بوش. نو دا هغه کلی تصویر دی. خو
زمي صاحب مننه دې ته به وړاندې په خبرونه کې بیا هم راشو چې عوامل څه وي لتونې څه وو او امریکایان څه وي. د انصاری صاحب نظر به اخلم. انصاری صاحب دغه مخکنی پښتنه د افغانستان دننه هم خلک یو مسولیت لري کله چې یو تاریخي مرحله تیر شوی وي په نور نړۍ کې خلک فرزن تاسو په سیاست کې سیاسی فعالیتونه کوي. سیاسی کسان، غیر سیاسی کسان، اجتماعي کسان، مدني فعالان دوی خاطرات لیکي، خپل خاطرات چاپوي، خلکو سره شریکوي ترڅو په راتلونکي کې نوی نسلونه د افغانانو نوی نسلونه له هغه استفاده وکړي او بیا هغه تیروتنې تشوي دغه تکرار نه کړي او کوم مثبت کارونه تشوي د هغه په سیاست کې. څنګه تاسو په دې برخه کې څه هڅه کړئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو میلمنو همکارانو او ماده دوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. بلې لبد مرغه د افغانستان د خلکو په وړاندې د 2001 کال د اکتوبر پر اتمه د امریکایي متحده ایالاتو او د هغوی د همکارانو له بریدونو بیا د هغوی تر وطنې پر افغانستان پراخ نثارونه تیر شو. په دې لار کې هغه وخت چې موږ له فرهنګي او کلتوري او مطبوعاتي فعالیتونه درلودل موږ وکړای شو چې هر هغه بېګناه او بې دفاع وګړي چې د افغانستان بمباریده هغه د ننګرهار د کوړم د تور غره له سیمې پایل شو. تور غره کې پورته یو کلی و د کوړم په نوم چې هلته لومړنۍ بمباري وشوه. هلته موږ د یو مرستندویه ټیم سره لالو ترڅو د خلکو خبر واخلو. هلته ناڅاو دي لوی بمونه ودیدل. هلته د جلال آباد په ستر مرکزي روغتون کې د ټپیانو او د شهیدانو زخمونه ولیدل. د شهیدانو د بدنونو پارچې او ټوټې مو ولیدې. په هغې ورځ چې موږ په کوړم کې وو د 250 الوتکه
انصاری صاحب محترم انصاری صاحب زما پښتنه دا ولا د خو ډیر واقعیت شوی دی په دې تیرو دولسه سیسو کې. یعنی دا مستند شوی دی تاسو د افغان په صفت باندې یادښتونه اخیستل چې په دې تاریخ دا کسو وژل شو. په دې کې تاریخ دا کسو وژل شو تاسو دغه کسان ولیدل دغه کسانو تاسو ته دغه سی وویل دغه سی حتی مو کړی.
بله همدغه تاریخ ساته یادوم چې لاغي وخته تر وټلو پوری چې کله د کابل پر هوایی ډګر د خلکو په منځ کې بریټ کیږي د دغه کیسه ستاسو درسنه یو نورو درسنه ولاري او زموږ د درسونو ملګرو ولاري مستند شوی او حتی شوی چې د دې تاریخ په مختلفو آبادو کاروشي کغې اجتماعي او بصري او ټولنیز فرهنګي آباد او برخی دی کغې سیاسي تیروتنې او ستونزې او مسایل او ناخوالې دي کغې در او سنوي او راتلونکو نسلونو په روح او روان او د غوي په ارزښتونو د غوي په حیثیت او شخصیت او پر وګوي د پراخو بارونو د فاتې کېدا مسائل دي چې موږ تاسو ګورو د دغه جګړو او د شوروي اتحاد د ښکیلاګرو ځواکونو د حضور او د کمونیستي رژیم د وخت نه او بیا د مجاهدینو او طالبانو د تیرو جګړو ترمنځ چې کومې ناخوالې په دې ملک تیر شوي د ستر بارونه د افغانستان د خلکو په وګو او پراتلونکو نسلونو پریخي. ملیونونه شهیدان د هغوی کونډې د هغوی پاتې شوي یتیمان
مننه
د پراخ اقتصادي او فرهنګي فقر او نور مسایل.
بله مننه. د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو تر شا څه پاتې شول او په دې تیرو دوه لسیزو کې چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې ول څه وشول په دې اړه بحث دوام ورکوو خو لې خبرتیا ورسته.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلې شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
احمد شبریم د ازادي چپو کې پروګرام کې ستاسو کوربه د پروګرام موضوع مو د افغانستان ورسله دوله سیسو د بهرنیو ځواکونو وتل د بحث لپاره مو حکمت اعظمي جنرال نعمت الله جلیلی او صدیق منصور انصاری ته بلنه ورکړی ده. جلیلی صاحب کته ستراشم او د غاړ اختیار شو چې د امریکایي او ناتو ځواکونو چې څنګه افغانستان ووتل د یو افغان نظامی په صفات باندې تاسو فکر کوئ چې دا ځواک د ځواکونو ته په کارو چې په امده شکل ووسی او کنه بل نصر لري
شي ورسته په امریکا دی یو موخه د پاره د سو موخه د پاره راغلی افغانستان ته خپل سیاسي او د اوزي نړیوالو ملاتړو په بنیاد باندې راغلی او دی یو هدف ته پاره دی یو موخه د او همیشه تل دا خبره کوي چې موږ افغانستان ته راغلی یو د اختلاف ځواک په ځان سبا په اختلاف افغانستان مدد راغلی دی لپاره چې موږ القاعده او هغه تر حجرې دلیل بینه چې افغانستان کې فعالیت لري د افغانستان نور نړۍ ته دا ته هغه دلې وخت موږ تاسو وګورئ چې امریکا په دې باندې ونه توانید چې د هغه موخې د فارې چې دی ځان ته مشروعیت یې اخیستل د ملګرو متحد نه چې موږ د تر هغه د ډول د باندې ورور د فارې ته مخ وکړي دوه لپاره باندې سنتره دي تاسو نه وایئ ته موږ سره په امیت راو دا څرته ونه رسیدا دا به زه هم موږ تاسو به کوم یا واجب وسامه بن لادن لا پیدا مګر موږ تاسو وګورئ چې سره ګورو چې آیا هغه کلی ډول باندې هغه د تر هغه زره نه پیدا لاړ کله چې دا د سره یاد بیرو د کله سره په لور سره د کار په اړه تر څو زره نه ته جوړه کړي موږ تاسو وګورئ چې د امریکا په د امریکا د وټول نه وروسته هم امریکا خپل سو استخباراتي او د استخباراتي ګوند معلومات په دنیا باندې د القاعده دا یو مشر چې ایمان د ظواهری وو د امریکا د مطلب نه وروسته هغه په افغانستان کې وژل کیږي. مطلب مې دا و چې یعنی هغه هدف هغه موخه چې امریکا ورته چې موږ دا هغه د پرې راغلي هغه خو سره کوم
جنرال صاحب جنرال صاحب جلیلی تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا په خاني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په روسي کې په یو مرکې کې دا خبره وکړه چې اوس امریکا په افغانستان کې تر هغه څارل شي په تیرو ډیر شو کلونو کې د د پوینا ټکنالوژي فرق کړی دی ډیر شکل مخ کې یا شل کال مخ کې ک امریکایانو په افغانستان کې کوم تر هغه لمنځه وړای نو په کارو چې دوی په افغانستان کې پلی ځواکونه ولري لیکن اوس ټکنالوژي د امریکا دومره مخ ته تللې ده ک دوی دا درک چې د کوم تر هغه ډلې له خوا دوی ته تهدید متوجه دی ل ډیر لري له بهر هم وشتل شي ک دغه نظر تراشو نو امریکا خو اسامه ابن لادن ته خطاسو اشاره وکړه او ظواهری بل بیلګه ول چې امریکایانو په کابل کې وښت فکر نه کوي چې امریکا خپل هدف ته رسیدلی
نه امریکا کچته یقینا کچته په یقین دی او باندې خپل هدف ته رسیدلی نو په وانه سان کو دی په خپل هدا کې چې اوبانه سان کو سم داهش اوبانه سان کو هم شل په هغه د دې په اړه چې دی او دا هم یو مانګه ولا ته چې مړی مانګه وي ځانته چې دا دی دوه شی بس کچته په وانه سان کې یقینا تر هغه د دې د باندې تللی بیا ولې امریکا د شبکې د احقانی د شبکې دا شبکې د ټول لستورې نو واسي دا ولې اوس پورې لا هم د امریکا په ټول لست کې موجوده ده ولې د مطالب مشرانو هغه کسان چې د افغانستان د اداري وسنې مشرتابه په سفر باندې دي فعالیت لري په مهمو چوکیو باندې ناست دي ولې دا په رسمیت نه پیژندل ولې دي لا هم د تر هغه پر باندې یادېږي او دا اوس پورې دي د ټول لست نه دي دا په خپله شی باندې دا کار کوي
جنرال صاحب جنرال صاحب جلیلی د خلیلزاد خبره چې ما تاسو ته وکړه هغه دا نه وایي چې تر هغه په افغانستان کې ټول لمنځه تللی دي هغه دا وایي چې امریکا د ټکنالوژي له برکته دومره برلاسه شوې ده کچیرته تر هغه په افغانستان کې غرب او د غرب منافع او ته تهدید جوړ کی دوی لمن زوړای شي. په دې برخه کې به انصاری صاحب نظر وخلم. انصاری صاحب تاسو څه وایئ؟
بله پښتنه لطفا تکرار
کړئ. پښتنه دغه ولا سي امریکایان سل افغانستان ووتل، آیا خپل اهداف ته ورسیدل؟
فکر نه کوم هغه اهداف چې د بیگانه او بی‌دفاع و او وزنو پورې منحصر و تر دې هدف ته ورسیدل او هر چا خپل دی، مګر هغه اهداف چې د دین په وړاندې د روسیې په وړاندې یا د سیمې د هیوادونو د ایران په وړاندې درلودل، هغې اهداف ته هېڅکله ګاونډیو هیوادونو پرې نه ښودل شي ورسیږي. موږ فکر کوو هغه هدف چې دوی یادولو چې یو د القاعده زمنځورل و د ښي حکومتداري رامنځته کول و چې دا یې هسې دروغینه وعده وه، او تر څنګ یې د مخدره موادو زمنځورل و. په هغو دوه برخو کې هېڅکله دوی نتیجې ته څه ونه رسېدل چې القاعده سر مراسل په افغانستان کې نو او یا د دوی د راتګ نه مخکې هغوی پاکستان ته وتلي وو، او تر ټولو لوی مرکزونه یې د جی ایچ کیو ګرچاپیره وو. موږ او تاسې ولیدل چې د بچ آباد په سیمه کې چې د پاکستان د پوځ د او استخباراتو اساسي تربیوي روزنیز او د حضور مرکز دی، هلته د القاعده مشر اسامه بن لادن پاړې دا کیږي چې وژل شو. د دې ترڅنګ په سلګونو د القاعده مشران په کراچۍ، لاهور او پنجاب کې د مخرف په مشرۍ د هغوی پوځ او استخباراتو ولول، پر امریکې د نقدو ډالرو په مقابل کې پلورل. دغه سي ځینې نور حلقات چې وو، موږ فکر کوو چې افغانستان یو بیچاره او بې وزله هیواد وو، او د دوی د وطلو نه لا بیچاره پاتې شو، لا دردونه او تکلیفونه سره پاتې شو. د مخدره موادو د کنټرول مسله چې وه، هغه د امریکایانو په راتګ سره نه یوازې دا چې کنټرول نه شوه، بلکې لا پراخه شوه.
البته انصاری صاحب محترم، انصاری صاحب د امریکا اغه ستراتیژي چې په پایل کې دوی افغانستان ته دغه په اساس باندې راتلل، یوازې د القاعده لمنځوړل وو. روس چې بیا کله د دوی ځواکونه افغانستان ته راغلل او دلته حکومت جوړ شو، او د بوندې پریکړې په اساس باندې حامد کرزی ولسمشر شو، بیا انتخابات وشول، بیا ځین امریکایانو دا وویل چې حکومتونه به هم جوړو او نور کارونه به هم کوو، لیکن هغه اصلي هدف هغه و چې القاعده بل منځوړي. په دې برخه کې به د اعظمي صاحب نظر واخلم. اعظمي صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې آیا امریکا خپل اهداف ته په افغانستان کې په تیر شل کلنې جګړې کې ورسېد؟
شمس مخکې دین چې امریکا یا بل هر هیواد په بل ملک کې مداخله کوي، هغه څه څه قوانین دي؟ آیا مثلا انټرنیشنل هیومن لا یا نړیوال بشري لا قانون هغه دا وایي چې کله ته په یو ملک کې مداخله کوي، هغه څو نقاط باید په نظر کې ونیول شي. یو دا دي چې آیا جنگ یوازینی اخیری لار ده مذاکرات استفاده شوی ده که نه ده شوی، مثلا مذاکرات دلار دا مشکل حل لري نه حل لري، یو دا ډیر مهم اصل دی. دوم دا دی چې داستا نظامی مداخله په هغه ملک کې ګټه کوي یا هغه ګټه تر تاوان زیاته ده که کمه ده، هغه دغه باید پرتله شي. زه په دې فکر کې یم چې امریکا چې کله لومړنۍ حمله په افغانستان باندې وکړله، او ګوري د ملل متحد اصلا د هغې مطابق نه، او د هغې کوم د هغې نه واخېستی، دا یو د خپل دفاع په خاطر، چونکې په 9/11 حمله شوې وه، سپتمبر 11 حمله شوې وه. نو رئیس جمهور بوش ډېر احساساتي شو، صحیح دی چې یو څه مذاکرات وشوله د طالبانو سره، مګر عمر چې لازم وو چې کوم غونډه وخت ورنه کولای شو، ډېر احساساتي برخورد یې وکړي او افغانستان ته ولاړ. دا چې لکه تاسو ویل د امریکا هدف په اوایلو کې دا نه و چې دی دلته افغانستان کې ملت سازي وکړي، دولت سازي دي وکړي، ډیموکراسي دي راولي. یو بحث دلته امریکایان کوي، هغه دا چې افغانستان زموږ ورتګ اصلا
ډیر ډیر تشویش شوی نو ډیر کار نو کو شوی مګر په هغه وخت کې څنګه احساسات دومره کوي و چې امریکا په داخل کې عمله کوي ده باید رئیس جمهور یو کوي موقف واخلي هغه کوي موقف ته چې باید نظامي وي نو په دغه حالات کې زه فکر کوم چې د امریکا ورتګ افغانستان ده دا د یو ډیر شخص پرې ارتباط درلودل په هغه وخت کې او شخص خو رئیس جمهور افغاني رئیس جمهور بش خو بیا خپل انتخابات ته ګوري خپل خلکو چرای وکړي دا غي نظریات ته ګوري نو په هغه وخت کې دا وار اون ټیرر دا یو یا د ټیرریزم پر ضد مبارزه دا یو ډیر قوي احساسات او حمایت د خلکو درلودې نو امریکا ولاړه اوس هدف ته راځو آیا زه فکر کوم هدف دا و چې کچيري مثلا دا وکولای شي چې مثلا د القاعده مشر او نور رهبران په افغانستان کې د مینز یو سپیسیفیک کوم دا په هغه ویلو کې کسي پلانینګ سره وای او سي ام کاری موجوده وای دا امکان درلودي مثلا د نظامي لحاظ بلکې فکر کوم د دغه د خبرو او ډیپلوماسي د لارې هم زه په دې کې غواړم چې یو بل نقطې ته شبر سره اشاره وکړم ګوري کچيري مطالعه وسی امریکایان طالبانو د زم رهبرانو سره پټي مذاکرات په هغه وخت کې درلودل چې تاسو دا مثلا د القاعده مشران چې اوسام بن لادن او زوایری نو دا مشتره وسپاري موږ په افغانستان کې د دې عملې څخه د مخنیوي لپاره په هغه وخت کې فرصت درلودل مګر دا چې طالب رهبران بالخصوص
خیر دا خو رسمي اعلان نه دی شوی دا خو هغه اټکل ده او حدس ده او ګمان دی چې دوی له طالبانو سره د جګړې په وخت کې هم ارتباطات درلودل لازمي څه
نه په دې باندې خو کتابونه لیکل شوی دي چې ورته چې مثلا د کوم طالب رهبرانو سره امریکا استخباراتو
خو بیا پر رسمي شکل باندې دا خبره پر رسمي شکل باندې ویل کیږي چې یعنی رس چې درد شي ودي سر شي ودي په 2001 کال کې دوی له طالبانو سره په ارتباط کې شي ودي او هغه هم تر ډیره د سولې خبرو له خاطر او غالبا د هغه وختو چې د په افغانستان کې تر دې وروسته هغه د شپې عملیاتو مسله ول چې بیا حامد کرزي وویل چې د عملیات فوراً بند کړي او له امریکایانو سره یو کشمکش هم رامنځته شو لغه ورسته دي نه درس ل
هغه استخباراتي کارمندان هغه خپل کتابونه کې لیکل دي به طرفو لیکوالانو لیکل دي چې مثلا یو کتاب ډېر مشهور دی اساسي او سرکندار پوری ګوري په دې کې مذاکرات ته یو چانس ورکولای شو مګر دا نه وایم چې هغه کافی وو په دې کې چې امریکا څومره احساساتي برخورد کړي طالبانو هم احساساتي برخورد کړي دي چې مثلا پلیز د چې د امریکا او اغوستنی د پاکستان غوړي ملک ته اختیار ورکړي چې راسره یا در باندې املاکو هغه د اوشار سیاست په کار واخلي د امریکا سره همکار شول طالب په کار په 2001 کې هم دا و چې د ډیپلوماسي او د خبرو د لارې امریکا سره د خپل مشکل حل کړي وي چې ستا مسله زواهر دي اوسام بن لادن دی د القاعده نور رهبران دي دا څه پر دې باندې باسو کوچایا په افغانستان کې دی او د سپارم په کوم قوانینو د سپارم مګر طالبانو تر کوم اندازې په دې کې مطالعه لرم هغه د دې چې تاسو د بي ثبوت مستوړان کې چې دا خلک په سپتمبر 11 په امریکا داخلو نو دا خو
البته اعظمي سه پیغه وخت کې د طالبان مشر دا خبره وکړه چې مسلمان افغانستان ته راغلی دی مسلمان رورم دی هغه نور سپارو شکاره مخالفت کړي لوي خبرتیا ورسته بحث دوام ورک
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس 2152 مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ
ازادي پڅپو کې پروګرام دی احمد شبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه په دې بحث کې مو میلمانه دي حکمت اعظمي جنرال نعمت الله جلیلی او صدیق منصور انصاری موضوع مو ده
دوه کاله لدی تیر شول چې بهرنی ځواکونه افغانستان وتلی دي او دوی شل کاله تقریبا په افغانستان کې د دوی حضور نه افغانان څه کولای شي او څه باید ترسره کړو. د دې بحث دې برخه کې به دې مسلې تراشو. انصاری صاحب، تل افغانان دا چې ورته ګوري شفاهي معلومات له نورو سره ډېر شریکوي، متاسفانه که چیرته تیر 50 کلن تاریخ تراشو، شاید د بهرنیو ځواکونو کاغه د شوروي اتحاد پوځیانو او کده امریکایانو قواوی او یا د ناټو پوځیانو په ټولو باندې به لس کتاب نه لیکل شوی، خو که چیرته په نور نړۍ کې دغه رقم یو حالت وای او خارجي قواوی راغلی وای هغه بیا بیرته وتلی وای، نو هم به کتابونه ډک وام به انسټیټیوټونه په څېړنو باندې ډېرې څېړنې کړې وي. او د افغانستان خو دغه سیال و چې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون بیا بیا دا خبره کوله چې د هغه کسانو چې افغانانو چې جنگي جنایتونه کړي دي لیستونه را سره دی او دا بخبار کو، خو تر اوسه پورې هغه هم نه خبره شوی، یعنی حتی هغه کورنی کارونه. نو انصاری صاحب، افغانان څه باید زده کړي لدی چې بیرته دا مخکې اعظمي صاحب موضوع ته اشاره وکړه، وای کاشکې هغه بل سلسله د طالبانو واکمنی ویل امریکایانو سره دواړه غاړي خبرو تک شینستی وای او په افغانستان کې دغه جګړه نه وای راخلې. لته سن اورو انصاری صاحب،
تاسو ډیرو مهم مسایلو ته اشاره وکړه. واقعا چې نو تاریخ څخه موږ ګورو اکثر نورو خلکو دا تاریخ لیکلی، د افغانستان تاریخ لیکلی چې هغه د انګریز پر وړاندې جګړې وي، چې د چنګیز او هلاکو او د سکندر مقدوني پر وړاندې وي، یا د هغوی د هجومات وو، او یا هم د شوروي اتحاد او د امریکي متحده ایالاتو په دې ټولو برخو کې په نړیواله کچه نړیوالو لیکوالو څېړونکو انسټیټیوټونو او مراکزو پوهنتونونو ډېر څه لیکلي، مګر نه افغان پوهنتونونو، نه هم څېړنیزو مراکزو، او نه هم داسې ادارو یا ګوندونو، او حتی د طالبانو اسلامي تحریک په دې اړه داسې وښن څه تر اوسه پورې ټولنې ته وړاندې کړي. پاتې لا دا چې بې پرې ادرسونه راپورته شي او هغه د جګړې پر ټولو غاړو د انصاف په تله او کنده دغه مسایل وڅېړي، تحلیل کړي، او بیا یې په افغاني ژبه او نړیوالو ژبو د افغانستان له ادرسه او د افغانستان له متنه هغه رښتینی کیسې چې دوی ته معلومه دي وړاندې کړي. موږ فکر کوو چې په دې برخو کې افغانانو ته پکار ده چې د خپل تاریخ، د خپلو مساهیرو، د خپلو ستونزو او مشکلاتو او هغه څه چې پر دوی تیر شوي او لا تیریږي، د هغې مسایلو د رښتینی منعکس کولو لپاره په خپل لاس په کار شي، د خپل پوهې، د خپل قلم او د خپل کیفیت او ظرفیت او ظرافت په اساس.
مننه انصاری صاحب، مننه انصاری صاحب، همداسې خبره ده. مثلا په دې تیرو شلو کلونو کې امریکای قوا بمباری کړی ده، د شپې چاپا چولې ده، یو ځای ته ورغلی دي، ملکیان وژل شوی دي په یو چاودنه کې، بل لور ته په یو ځانمرګ برید کې ملکیان وژل شوی دي په یو چاودنه کې، عام افغانان وژل شوی دي. که چیرته د هرې صحنه با سواد افغانان دی وی خاطرې په شکل باندې هم دا در ځان سره ولي کې خو له احساساتو پرته، یعنی لکه د کامری یو فلم چې چیرته په یوې صحنه ګرځوي، نو افغانان به له نن نه څو کاله وروسته د دغه واقعاتو ډیر جالب تاریخ ولري. جنرال صاحب جلیلی، تاسو څنګه، تاسو خو په اوږده موده کار هم کړی دی، کله موده فکر کړی دی چې د واقعاتو یادښتونه له ځان سره راټول کړئ او په یوې ډیر مهمې چوکۍ چې د کورنیو چارو د وزارت د استخباراتو څنګه د هلته مشر پاتې شوی یاست؟
بلا شک قدر من شي بس بعضی مسائل او بعضی موضوعات چې د محرم اسناد په بنیاد باندې وسه پورې هم ساتل شوی راسر، او وسه پورې مې هم خوله ګندلې ده، او وسه پورې مې هغه هم نه کړی چې قدر من انسان دي سره تمام. مګر د بعضی هغه زمیزو د هغه ناورین در رامنځته کېدو موضوعاتو دپاره چې د افغانستان په شل کلن تاریخ کې د امریکا او د امریکا د متحدینو یا د هغه نظام او هغه حکومت او هغه اداره چې د امریکا له لارې او د امریکا له خوا ټاکل شوې وه، دوی هم خپل ځان په خپل وخت باندې ډېر هغه موضوعات ته لاسه چې وړي چاره دی نه منلو وړ دی. مثال په توګه باندې مثال په بېلګه باندې شي بس غلط اطلاعات ورکول چې زه په خپله شاهد یم او هیڅکله دا زه نشم هېرولی چې بعضې کسان چې د افغانستان په نظام کې کار کول د بعضې منابعو له لارې نه چې امریکایان د هغوی سره په مستقیم ډول باندې هم سره مرستې کولې په اطلاعاتي تبادلاتو کې غلط اطلاعات څنګه چې مثلا مخکې سوي صاحب اشاره وکړه د کنړ دې ولایت او دا رقم موږ تاسې ډېر زیات په یاد لرو چې هغه خاطرې چې په یادولو باندې اوس هم دي د زړونو نه وینې ساسي چې ډېر بې ګناه خلک ډېر مظلوم خلک ناحق ډول باندې شهیدان شو د خپل کورنیو سره هغه هم په غلطو اطلاعاتو په غلطو کوردیناتو ورکولو سره چې یعنې امریکایان ته به غلط کوردینات ورکول غلط اطلاعات یې ورکول هغوی به پچاپي والي هغوی به بمباردول. د مثال په بېلګه باندې زه هېڅکله د غازي آباد د کلي د هغه د واده د مراسمو خاطره چې هلته بمبارد شو څو سوه کسان د ناوې د زوم په شمول باندې ټول خلک پکې شهیدان شو. تاسې وګورئ چې هغه مطلقاً یو غلط اطلاعات د استخباراتي اطلاعاتو په بنیاد باندې نه و بلکې د یو شخصي غرض د ناسالم اطلاعات په ورکولو سره یو مطلق یو ناورین زیات کړه. یو مثلا په ننګرهار کې زما په یادېږي چې تاسې به هم اورېدلي انصاري صاحب شاهدي چې د دوو ورونو شهیدان کېدل په یوه کور کې د شپې د پهله هغه بېګنا ده هم یو مخالف قانون باندې او حال در چې هغوی د نظام ملاتړ د مغوتې ته د نظام ملاتړ کسان همیشه به د هغې دفاع کوي مګر په داسې غلطو اطلاعاتو په بنیاد باندې هغوی شهیدان شو چې هغه کورې ټول اوسه پورې هم د مور او د پلار زړونه کې هغه د وي اګر اوس هم خور دی. دا رقم ولې شي بس موږ تاسې ډېر خاطرې لرو هغه څه خاطرې او هغه څه زیاوې موږ تاسې لرو چې د افغانستان د تاریخ سپو او د افغانستان د تاریخ پانی او خاتونه او ساتت هیڅ کله اگر نه راوځي شي او نه هم هغه نه هېرېدونکي دي.
مننه جنرال صاحب. جنرال صاحب ستاسو سره خبرې پوری په 2003 کال کې د 2003 کال په اخیره کې خبری غونډه ولا د هغه وخت ولسمشر حامد کرزي دا خبره وکړه په ټول افغانستان کې تر یو نیم سل ډیر طالبان نشته دا خبره وه او همدغه سي جګړې وي او ممکن دغه جګړو له خاطر عکس العملونه څرګند شوي وي او د همغه نظام مخالفان زیات شوي وي. ازمي سب کپدې برخه کې ستاسو نظر واخلم چې دغه صحو ستاسو په باور د دې سبب شوي چې ستونزې زیات شي په دې وطن کې.
شمه سره په دې کې چاک نسته چې دا صحو د دې جنگ د اعلانې یو لوی عامل مګر صحو باید یو څه متوجه شو هغه د چې د وختي وقتی پلل پا متاسفانا پا وانانو کی پا خواد چخه ستا او داتی غوشم دهی که گوری کل چی امریکا را جی دا امریکا یو امکار چی دا امکار پا توگ دی مثلا انتخابی اغا پخوانی مجایدین و چی پاک شمال تلوالم و جنوب چخم پخوانی مجایدین و دا یو طبیعی امکار پا حیث باین طالبانو پروراندی بانی دا کهی دا مطاکی او دا هغه افراد وو چې طالبانو د دې پر وړاندې باندې راپورته شوي وو. نو یو دښمن راخلی د یو بل پخواني دښمن پر وړاندې باندې طالب دی د هغې پر وړاندې باندې په موقف کې راوړی امکانات ورکې. نو دې کې شک نشته ما ډېرې کیسې اورېدلې دي چې مثلا یو پخواني جهادي قومندان یو پخوانی طالب چې په طالب په نظام کې کار کړی وي هغه راځي او څو بېزته کوي زلی سلازمې غواړي او هغه دې ته مجبور کوي چې ولاړ شي ځکه بیا کو پاک واخلي او دا نظام پر وړاندې وځي. دا یو عمده اساسي مشکل موجود وو او سم څه متاسفانه زه دا وایم کچيري د پخوانیو خپل اشتباهاتو څخه ذکره کوو طالب هم فرصت دی چې دا
ازمي صاحب مننه امدا چې څه ذکر ترې وکړو لې به خبرتیا ورسته امدغه برخه راخلو.
دازما حق دی
د شزو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورت
د مخام له و تر اتوبجو پاج وندې پړه ل ازادي رادیو واوري.
احمد شبریم پر خبرونه کې ساس کوربه د بحث لپاره مو حکمت اعظمي جنرال نعمت الله جلیلی او صدیق منصور انصاری ته بلنه ورکړې ده. مخکې اعظمي صاحب دې ته اشاره وکړه چې څه تریس تکو اعظمي صاحب د بهرنیو قواو شلکلن حضور چې په افغانستان کې ولدي که تاسو وایسته چې افغانان باید څه زده کړي.
چبر صاحب دا یو ډیر مهم بحث دی په دې شرط نه زه دا وایم چې افغانان باید دا زده کړي چې خپل منافع اول څنګه وټاکي، ملي منافع څنګه وټاکي او د هغې ملي منافعو لپاره څنګه خپله کار وکړي. زه فکر کوم افغانان دې ته باید همیشه ټرینینګ وي چې یو خارجي ملک راشي د دې حمایت وکړي او د خپل ملک جوړ کړي. دا مور هغه د ډېرې ضعیف اقتصاد لرو، مشکلات په داخل کې بې نهایته زیات لرو، مګر افغانان باید په دې وتوانېږي چې خپل اولویتونه په خپله ځان ته وټاکي او د هغې اولویتونو پر بنیاد باندې کار وکړي. زه د دې هم طرفدار یم ډېر زیات چې افغانان اکلا په خپل کې داخل کې سره پرېږدي او خپل مشکلات اول په خپل کې سره یوسي. زه فکر کوم دا چې پر یو بل نامه باندې هر نظام یو څوک تورنوي او لا سره ویشل کېږي، دا فکر کوم په دا تیر لسیزو کې دا ډېر زیات مره کوي قیمت د دې لپاره ورکړی دی د دې اشتباه لپاره. زه فکر کوم اوس وخت دی چې باید دا ودرو او دا زه فکر کوم طالب دا فرصت لري یا دا مسؤلیت لري. ګورئ د دې پر ځای چې طالب پر یو بل نامه باندې خلک زندانی کې ورکې کېږي، زه فکر کوم په کار دا ده چې دغه افغانان دې سره راکول کړي، هغه څه چې افغانان ځینې غوښتنه کوي هغې ته جواب ورکړي، هغې ته قبولي کړي او هغه څه چې د وطن په خیر دی هغه دې وکړي. زه فکر کوم طالب دغه فرصت لري مګر متاسفانه نه راکوي، استفاده نه ځینې کوي. چې دې څخه زما برداشت دی چې وطن بیا یو بل بدبختي ته ځي او دا زه د زړه صداقت څخه درته وایم چې په دې وطن مې دا نه دي پیرزو چې دوغونده بدبختي نور وګوري، په دې وطن والو مې دا نه دي پیرزو چې نور دي.
مننه اعظمي صاحب. اعظمي صاحب تاسو مهم ټکی یاد کو له جنرال صاحب جلیلی به واره. جنرال صاحب افغانان باید د ناتو او امریکای ځواکونو لشلکلن حضور ته ځدک.
خدابان شي ورسې زړه دی وایم. زه دا وایم چې افغانان د افغانستان مظلوم ملت د افغانستان مظلومه ټولنه. چې موږ یې وادلال موږ تاسو ټول د افغانانو په صفه باندې باید د افغانستان د امریکا د اختلاف ځواک او د دې سیاسي او نظامي متحدینو په چانه چې افغانستان د اختلاف او وتل سو شان بد به موږ تاسو زموږ ټولنه باید سره یې دی لومړی دا چې د پښتو یو متل دی وایي چې د پردې کټ دی مشکو کوي دا موږ تاسو یو د پښتنو او د افغانانو عام زبر محل دی. افغانستان تاریخ کې هغه حکومتونه هغه ادارې هغه نظامونه چې دی د بل واقع په بنیاد باندې رامنځته شوي وو باقای نه درلودو ظرفنا کېدونکي وو پناه هم شو لکه چې موږ تاسو د افغانستان په تاریخ کې سره ګورو د امریکا د شل کلنې حاکمیت په افغانستان کې افغانستان ته دا وښوده د افغانستان ټولنه دا دی وښوده هغه نظام چې دوی په خپل راوستي وو په خپل جوړ کړی وو چې د بل واقع خواته بوتو نیمه لارې پریښودو حتی وسلی د وفاداري تعهد یې هم ورسره ترسره نه کړ. دوهم شی چې د افغانستان ټولنه موږ یې باید زده کړو زموږ هېوادوال دې زده کړي نو یې ځوان دې زده کړي هغه دا دی چې باید اعتماد په نفس باندې باید سره پیدا کړو. اعتماد په نفس په دې معنا باندې چې باید د یو د لاس ته کېناستل د وطن د جوړېدو دپاره د یو بیا رغونې دپاره دا صحیح کار دی. افغانان باید په خپله د خپل مرد په زور د خپل همت په زور باندې د خپل د افغاني نسینالیزم درامایسته کېدو په بنیاد باندې خپلواک اوسي، خپلواک ولسمشر ولري، خپلواک مسؤلیت ولري او خپل افغانستان څنګه چې حکومت سره د اشاره کړې ده چې د ملي ګټو د ملي منافعو پیدا کېدل هغه ته یو مکمل تعریف ورکول.
مننه جنرال صاحب. مننه
افغانان له خپل خپل
مننه د دې ملي منافعو مسالې ته بیا راځم خو یو ځل به د انصاری صاحب نظر هم واخلم. انصاری صاحب افغانان باید د بهرنیو قواو له حضور د شلکلین دورې څخه زده کړي ستاسو نظر.
زه فکر کوم چې نه یوازې شلکلین بلکې زر زر کلن تاریخ چې لپاره او پردیو تاړاکونو ډک او موږ دې ته خوشحاله یو چې افغانستان ته نړیوال د امپراتوریو قبرستان وایي. خو دې ته پام نه کوو چې په دې قبرستان کې د انګریز په شمار څومره قبرونه پراته دي، او که تاسو د شیرپور څنګ ته د انګریزانو هدیرې ته ورشئ او سوانې ولولئ چې څوک په شری مړ شوي، څوک د ملاریا په تبه، او څوک هم د خېټې او نورو دردونو د لاسه ډېر کم به په جګړه کې وژل شوي وي، پرته له هغه چې شپاړس نیم زره د جلال آباد او کابل په لاره ووژل شو، هغه او یا په میوند او په نورو جګړو کې وژل شوي. مګر پر افغانانو د ټولو جګړو نه هدیرې ډکې دي. دا اوس چې کومه جګړه تیره شوې ده، امریکایي ځواکونو د دوو درې زرو ترمنځ وژل شوي او تر لس زرو کم به ټپیانې دغسې د ناتو، مګر د افغانانو تر یو میلیون یادېږي چې دلته په شهادت رسېدلي، هم عام خلک هم یو طرف او بل طرف ته د جګړې ښکېلو خواونه میلیونونه یتیمان او کونډې او معلولین پاتې دي. موږ فکر کوو چې دغه تفکر باید بدل شي. موږ دا هیواد نور د امپراتورۍ د قبرستان په ځای د دوستانو جنت نشان وګرځوو، تر څو زموږ خپل اولادونه هم په جنت نشان هیواد کې ژوند وکړي او د جنت نشان هیواد د مزایاونه خوند واخلي، او د بشري نړۍ او اسلامي نړۍ سره هم د بشري ورورګلوي او یا هم د اسلامي ورورګلوي په اساس مراودات ولرو، ډیپلوماسي ولرو، راشه درس او تفاهم ولرو، او د کلاس اف سیویلایزیشن بیا د تمدنونو د ټکر او تصادم پر ځای موږ د تمدنونو د همکارۍ، همغږۍ او تفاهم لارې چارې پرانیزو، تر څو د ورته تاړاکونو نخلاصو، د ورته جنجالونو نخلاصو، او د ورته ستونزو، تباهیو او بربادیو نخلاصو، او د کارو او خونړۍ په ځای په دې هیواد کې د پایدار امن او پراخو ترقیاتي انقلابونو لارې چارې پرانیستل شي.
مننه انصاری صاحب، مخکې ما د ملي منافعو خبره وکړه، دې ته راشم. اعظمي صاحب، تاسو هم دا خبره وکړه او جلیلی صاحب هم، چې افغانان باید ملي منافع وټاکي او درک کړي. فکر نه کوي چې تر هغه پورې چې ټولنه په پښو نه وي درېدلې، تعلیم پکې نه وي، زده کړه پکې نه وي، جامی شور واده نه وکړي، د ملي منافع او درک سخت دی؟
په دې کې شک نه شته. صاحب، دا ډېر مهم موضوع ده. ګوري، دا ملي منافع تعقیبول خپل ملت او یو هیواد یو بهتره ملک توري شاري اقتصادي لحاظ، نظامي لحاظ، سیاسي لحاظ کوي اوسې. نو دا نو کاټ تاسو یا کلس خپل خو درې دلو باندې دا خپل ملي منافع په صحیح معنی باندې تعقیب شي، او یا اول دغه سي یعنی یو ولادت باندې کوم مرتاون دي، کوم لوم دي، کوم درې دا اول انتخاب شي، بیا وروسته تعقیب شي. فکر کوم خپل وطن دغه څه په خو باندې درولو ته یا دغه کوي چې کوي. زه په دې کې هیڅ شک نه وینم چې داسې مسائل لکه د تعلیم او د یو اعتماد فضا را ایجادول یا رول آف لا په افغانستان کې د قانون تطبیق په صحیح معنا باندې، دا هغه نکات دي چې ټول زموږ د ملي منافعو سره کومک کولی شي افغانستان په یو بسا او یو پراسپرس هیواد جوړولو راوستلو کې هغه کې کومک کوي. مګر بحث دا دی چې څوک به دا کوي. دا خو یو عام عادي بیچاره افغان چې هغه په سهار څخه وتلی وي، په خپل کروندې کې کار کوي، هغه د دې صلاحیت نه لري صحیح دی کومک کولی شي په دې پروسه کې، مګر دې صلاحیت نه لري دا انتخاب کې د دې لپاره عملي ګامونه وټاکي او بیا هغه عملي. دا خو هغه نشي کولی. دا خو حاکم ډله ده په افغانستان کې چې راشي په دغه بحثونو باندې کار وکړي او بیا عملي کې ثابته کړي چې واقعا د افغانانو د منافعو لپاره کار کوي او دا وطن ته وفادار دی او د دې وطن د جوړولو لپاره کار کوي.
مننه اعظمي صاحب، البته هر تعلیم یافته افغان دا دنده لري او دا وظیفه لري. خو په دې برخه کې یو ډیر مهم سوال پاتې دی چې خبرونه مو په خلاصېدو ده. جلیلی صاحب، څه فکر کوئ چې د بهرنیو قواو له وتلو وروسته د طالبانو مخالف سیاسيون ډیر سرونه پاشل سول؟
بلا شک به سره پاشل شوی دی وای پاشل دی وای پاشل شوی وای لارم دا و استراتیجی هم دا وای چې دا کړی چې اته د نظام کې د افغانستان د سیاست په لویان دی نه افغانستان د سیاسي سیرو په دینه سیرو ځانونه په تحمیلي ډول باندې ځان مطرح کړی یو پروژه یو پروژه هم دا وای یو استراتیجی هم دا وای چې دا خلک باید پاشل شي موږ تاسو یو دي د لشي برڅه پر دې د یو طریق واقعت دی کل طالبان رازی کابل تسلیمی یا کابل تسلیمی دو پروسه و تا تسلیمی گی که دیر سیاستون یا ورزی مرکی دو ورزی مرکی او حتی آغا مهم مهم شخصیتون سیاسی سیاسی شخصیتون اوی هم در خل بیلا دول بیلا بیل دولون و پنده افغانستان و تلی دی خل دی پاشی دل بیل دم ده و اچنان مبتاسی کوری چی دیره هر یوی هر یو خواهر بحرانه هیواد که میشته و از خپل عادی جوان بخل کرده ده او نور دوی هم دراتی گل دراتی گل دو ده پار نور هم که مجال بوسنه شرایطی که سن نگه بخواهر یو پروشه
مننه انصاری سب که ستاسو نظر واخلم دغه تغییر چې د طالبان او مخالف سیاسيون سره پاشل شوی دی څنګه دا هم د دې نتیجه نشول چې بهرني قوا یو وتل او دوی سره متحد پاتې نشو
موږ او تاسو دغه پاشل د تاریخ په اوږدو کې لیدلی هر حکومت چې رنګ شي دا غي ټول قوتونه پاشل کیږي افراد پاشل کیږي او په فرار او تیښته مجبوریږي او ځان څخه فقط د سرپنا ځانځاني شي او هر یو ځان ته د سرپنا او د زید لټولو په هڅه کې وي که هغه کمونیستي رژیمونه و که د مجاهدینو تیر حکومت و که د طالبانو حکومت باندې امریکایانو بریدونه پیل کړه او که اوسنی حالت مونږ او تاسو وینو موږ فکر کوو چې د لدغې ستو درسونو چې په ټولو تیر شوی باید پراخ د عبرت درس واخیستل شي او هیڅوک په دې غره نشي چې توک لاله وتښتېده که هغه خیانتونه او جنایت کړي هغه باید خپله سزا وویني د افغانستان مظلوم ملت ته باید حساب ورکړي او حساب ته واخیستل شي که بهر دي او که په کور دننه دي موږ همیش دا غږ کړی دی چې د احتساب دغه حکومت کې جوړېدو لومړنی غږ مور باندې دا و چې د امارت او د نورو وزارتو په نسبت تاسو باید لومړنی وزارت چې جوړوي د احتساب وزارت وي چې د امیرالمؤمنین سره د کمیز حساب هم وکړی شي لکه د حضرت عمر فاروق سره یو صحابي په مسجد کې د خطبې په وخت کولو او د یو عسکر او د مدیر او د رئیس او د وزیر سره حساب وکړی شي او هغه غل چې د افغانستان سرمایه او پانګه په میلیارډونو ډالر وړي د دې ملت سره جفا کړي د دې ملت په سر او سرنوشت کې لوبي کړي کاغوی په کور د نن دی او بیر تر راګرځي د دوی د جایدادونو او د اموال او د بانکونو او د حتی د وینې او د قوت او د خېت د چربو حساب ورته وشي او که به هر دی هم باید ویاللی افغانان چې په خوا ماجر شوی او یا وستلی دی دوی باید راپورته شي په دوی عریضه وکړي او د افغانستان د ملت اموال که په شرق کې دي که په غرب کې دي که په اروپا کې دي که په امریکا کې دي هلته حتما با انصاف و محاکم شته د افغانانو له ادرسه دی په دوی عریضه ترتیب کړي عریضه دې وکړي د دوی مال د دوی جایداد د دوی اکاونټ د دوی پیسې او د دوی ژوند دی وارزوي ځکه دا د خارجیان وایي چې تاسو غل پسې مګر دی تاسو دا غ پیسې او سرمایه تعقیب کړئ چې چیرې دی لکم دین راغلی تاسو ته دا غ ټول فساد او جنایت معلومیږي نو موږ وایو چې ټول افغانان باید راپورته شي د افغانستان د سرمایه د افغانستان د پنګې د افغانستان د ملي منافع او د دې دردې د یو کړي د یو لسغه دریو څلور میلیارډ وو میلیارډ پسې نه ختی دي مګر دا تریلیونونه ډالر چې یو شمیر معلوم الحاله غلو هر یو 3 میلیارډ د برېښنا په خوانی وزیر پسې دیواز ستر محکمې او دوسیه راوېسته کوم د تحقیق اداره و دیواز د برېښنا په تصدی کې د برېښنا وزارت نه 3 میلیارډ ډالر اغلاوی کړی و د قضایع قوې باندې دوسیه راوته چې قضایع قوې مسولینو تر 3 میلیارډ ډالر په یو کال کې رشوتونه
مننه انصاری صاحب مننه نور وخت اجازه نه راکوي انصاری صاحب مننه انصاری صاحب وخت اجازه نه راکوي او جنرال صاحب جلیلی انصاری صاحب او حکمت عظمی له تاسو مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه سره واخسته. تر بل خبرونه زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم. خدای مو مل.